دا مشال رادیو دا مهال په پیښور کې د ماسپخین 3 بجې دي. په خبرونه کې زه ګل ایاز او عبدالحی کاکړ درته هرکلی وای. په خبرونه کې د قبایلی سیمو خیبر پختونخوا، پاکستان او افغانستان په اړه د رپورټونو ترڅنګ شننی او تبصری هم در خبرو. اونیس پروګرام روښانه مستقبل د خبرونه په دویمه نیمه کې اوریدل شي. اول خبرونه له عبدالحی کاکړ نه اورو.
طالبانو رسمي ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې وايي سبا بیا د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ سولي خبرې کیږي. د پاکستان د لشکري جنگي وسوالې ډلې مشر ملک اساق خاور ته سپارل شوی دی. د امریکا دفاع وزیر اشټن کارټر وايي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي. د طالبانو رسمي ویاند هغه رپورټونه رد کړي چې وايي سبا بیا د افغانستان د حکومت او طالبان ترمنځ د سولې دوهم دور خبري په پاکستان کې وسی. ټاکل شوی دا چې افغان حکومت او ځینې طالب اساسو ترمنځ به سبا له د پاکستان په مرشه ارګوټ کې دا خبري اترې کیږي. خو د طالبانو رسمي ویاند زبی الله مجاهد نن مشال ریډیو ته په راجستر شوی بیان کې ویلي چې د خبرو ټول صلاحیت د طالبانو سیاسي دفتر ته سپارل شوی، خو هغه وی د روانو خبرو تر په لړ کې په جریان کې ندي. بیان زیاتوي چې طالبان د خپل دریز او کړنلارې لمخې د سیاسي مسایلو لپاره خپل مخصوصه څانګه لري. که څه هم په بیان کې د قطر دفتر نوم نه دی اخیستل شوی، البته قطر دفتر د طالبانو د رسمي دفتر په حیثیت یادېږي چې مشریه طیب آغا کوي. په خبرو اترو کې د افغان پلاوی مشر حاجی دین محمد پرون مشال ریډیو ته وویل چې په سبني خبرو کې به د دوی موضوع اوربند د باور فضا رامنځته کول او خبرو اترو ته دوام ورکول او دا شان د طالبان موضوع به په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو د شتون وي. سپینمانی وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موکه لري. رویټرز خبر ایجنسی کې چې د سپینمانی ویان د چهارشنبې په ورځ ناوخته په واشنگټن کې خبري اعلان تول، طالبان کولای شي چې د سولې په پروسه کې د ګډون لپاره د افغان حکومت بلنه ومني یا د جګړې دوام انتخاب کړي او د خپل هیواد بې ثباتي جاري وساتي. افغان حکومت هم دا وکړي چې د طالبان مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشنبې پر ماښام له ارګ په خبره سوی خبر پاڼه کې وویل شو چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. بل په لور د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي ملا عمر په پاکستان کې په مرموز ډول مړ شوی دی. د دې ادارې ویان حسیب صدیقی بیگا مشال وړي ټول
ملا عمر د پاکستان د کراچي ښار ته نږدې په ورختون کې بستر و. هغه ناجوړ و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر و چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی و.
د طالبانو لخوا تر اوسه د ملا عمر د مړینې په اړه دریځ مخې ته نه دی راغلی. د پاکستان د لشکري جنگي وسوالې ډلې د مشر ملک اسحاق د جنازې په مراسم کې نن د هغه په سلګونو ملاتړو خپل خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تیر ورځ په پنجاب کې د یوې نشتې پر مهال خپل دوه زویانو او یولس نورو ملګرو سره وژل شوی و. د جنازې په مراسم کې برخوالو د پاکستان د حکومت پر ضد شعارونه ورکړ او ویې ویل چې دوی به د دې بدل اخلي. ملک اساق په خپل پرني ټاټوبي ریم عمر خان کې په داسې حال کې خبرته وسپارل شو چې سخت امنیت نیول شوی و. ملک اساق د خپلو چارواکي وایي په بنو کې په یوه نښته کې دوه عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. چې دوی زیاتوي د تحریک طالبان لس وسلوالو نن سهار وختي پر یوه پوسته برید وکړ چې وروسته نښته پیل شوه. دوی په نشته کې د دوه عسکرو او درې وسلوالو د وژل کېدو ادعا کوي. طالبانو لا په دې اړه څه نه دي ویلي او نه هم آزاد سرچینو د دې تصدیق کړی دی. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کیږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایې چولو لړۍ روانه ده چې د مازیګر تر 15 بجو پورې به دوام لري. د دې ټاکنو پر مهال د امنیت ساتنې لپاره 15,000 امنیتي ساتونکي ځای پر ځای شوي دي. د یادونې وړ ده چې د خیبر پښتونخوا په دې 15 ضلعو کې د بلدیتي ټاکنې له دې کبله سره کیږي چې د اپوزیشن ګوندونو پر واکمن تحریک انصاف ته پراخ خو درغلیو تورونه پورې کړي وو. په پاکستان کې د سیلابونو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا ته رسېدلې دي. دا خبر د آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ډیډو ته وکړه. د ول تر اوسه تر ټولو زیات کسان په خیبر پښتونخوا کې وژل شوي دي چې شمېر 43 دی. د په وینا د پاکستان تر واک لاندې کشمیر کې 19، په پنجاب کې 12، په بلوچستان کې 8 او په ګلګت بلتستان کې 15 تنه وژل شوي دي. بلخوا د خیبر پښتونخوا د آفتونو د انتظام اداره وایي چې تر ټولو زیاته د چترال ضلع اغېزمنه شوې ده، چیرې چې تر 2.5 لک زیات خلک ځپل شوی دی. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وای په کراچي کې د عملیاتو له پایله راځي له پولیسو سره په مشکوک ډزو کې د وژنو پیښې زیاتې شوې دي. تیر مازګر له مشال ریډیو سره د خبر پر مهال د بشري حقوقو کمیشن مشر زهرا یوسف ول تیر کال په کراچي کې په پولیس مقابلو کې تر 300 زیات کسان وژل شوې دي. زهرا یوسف پر حکومت او امنیتي ادارو ژغ وکړي چې د وسلوالو پر ضد په اقداماتو کې د شفافیت راولي. د سند حکومت یا رینجرز واک لا په دې اړه څه نه دی ویلي. د کراچي پولیسو یو لوړ پوړي چارواکي دا خبره رد کړې چې ګواکې پولیس بے ګناه خلک وژني او یا دا چې عملیات مشکوکه یا غیر شفاف دي. د امریکا دفاع وزیر اشتن کارټر وایي له ایران سره سوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوز د استعمال مخه ونه نیسي. اشتن کارټر دا څرګندونې د سې شنبې په ورځ د کانګرس د وسلوالو خدمتونو کمیټې ته په وینا کې کړې دي. اشتن کارټر ویلي کچېرې ایران زور زیاتی وکړ نو زموږ قوي ځواک دا اجازه راکوي چې په چټکۍ سره سیمې ته د پام وړ ځواکونه ولېږي. په دې غونډه کې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری، د انرژي وزیر او د ټولو وسلوالو ځواکونو مشر مارټن ډمپسي هم ګډون درلود. مارټن ډمپسي وویل له ایران سره سوي تړون د هیواد د اټمي وسلو له جوړولو راګرځوي، خو په سیمه کې د ایران د منفي کړنو په اړه اندېښنې نه لري کوي. او رسېخ خبرداج د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډل ټورنمنټ ول لومړی شل ورځې لوبه نن تر سره کیږي. دا لوبه به د پښو له وخت سره سم مازګر شپږنیمې بجې د سریلانکا د کولمبو په میدان کې پیلېږي. پاکستان تر دې وړاندې د 51 ورځنوي لوبو لړۍ په 3-2 ګټلې و. خبرونه پاتور رسیدل او سم سراج ظهیر د موسم حال او کرنسي قیمتونو سره.
نن د پیښور کرنسی بازار نه اغستل شوی د کرنسی نرخونه، یو امریکایي ډالر په 102 روپۍ او 50 پیسې اغستل کیږي او په 102 روپۍ 95 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند په 158 روپۍ او 50 پیسې او په 107 روپۍ 10 پیسې. یو یورو په 112 روپۍ 25 پیسې او په 112 روپۍ 50 پیسې. د متحده عرب امارات درهم په 20 روپۍ 50 پیسې او 25 روپۍ. د سعودي عرب ریال په 20 روپۍ 50 پیسې او په 20 روپۍ 50 پیسې. یو افغانی په یو روپۍ 65 پیسې او په یو روپۍ 88 پیسې. او 225 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 288 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس ته موسم حال. د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د جمعې په ورځ د پیښور په یو نیم ځای کې به باران وي او د کویټي او بنو په یو نیم ځای کې به وریځې خورې وي. دغه رنګ به په پیښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 15 او کم نه کم 25، بنو کې 25 او 25 او کویټه کې زیات نه زیات 30 او کم نه کم 40 ډیګري سینټی ګریډ وي.
درنو اودونکو خبرونه د مشال رادیو نه واوریدل چې عبدالحی کاکړ وړاندې کول. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه ورس پروګرامونه زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com داراس په فیسبوک او په ټویټر هم کتلې لوستلې او اوریدلې هم شئ. د افغانستان حکومت د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړنی پخله کړی. په موجوده حالاتو کې له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې ترې به څه نتیجې ورکړي او کنه؟ د سیاسي چارو په نصر الله ستانکزی وای
له مختلفو ادرسونو نه مذاکرات خبر را مطرح کړي. همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه راپرسیل شوي، یو ډله مني بل ډله نه مني، مانا دا ده چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
په کراچۍ ښار کې د وسلوالو پر ضد عملیات شفافیت لري او کنه؟ په روښانه مستقبل خپرونه کې په بهر ملکونو په بهر ملکو کې میش تعلیم یافته پښتنو ځوانانو سره به خبرې واوري.
دا خبره چې یورپ او امریکا د اسلام مسلمان خلاف تا او کدا سوی نو ولې به ترکی ترقی کولا، ولې به دوبی ترقی کولا، ولې به ملایشیا ترقی کولا.
شننی او تبصری هم در خبرو لمشال رادیو سره اوسه. درنو اوریدونکو، تاسو د مشال رادیو د ماسپخین 3 بجې خبرونه ته غوږ څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل چې د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دفتر د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړنی پخله کړي. تیر ماښام د ولسمشر له دفتر په خبر شوی بیان کې راغلی د افغانستان طالبانو مشر د 2013 کال په اپریل میاشت کې په پاکستان کې مړ شوی دی. تفصیل د فرشته جلالزی پر رپورت کې ورو.
د افغانستان جمهوری ریاست د افغان طالبانو د مشر ملا محمد عمر مړینه تایید کړه. د ولسمشر له دفتره د خبر پاڼې په حواله د افغانستان حکومت باور لري چې په دې هیواد کې د سولې لپاره زمينه د پخوا په پرتله زیاته مساعده ده او له ټولو مخالفو ډلو غوښتنه کوي چې له دې موقع کار واخلي او د سولې له بهیر سره یو ځای سي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي چې ملا محمد عمر په پاکستان کې د ناڅرګندې ناروغۍ له امله مړ شوی دی. د دې ادارې ویاند حسیب صدیقي پرون وویل چې لږ تر لږه یو نیم کال مخکې د ملا محمد عمر د مړینې خبر دوی ته رسیدلی و. صدیقي د افغان او طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې د شرایطو ځای او څرنګوالي په اړه ازادي راډیو ته وویل. ملا عمر د پاکستان د کراچی ښار ته نږدې په یو روغتون کې بستر و. هغه ناجوړه و او په مرموز ډول مړ شوی دی. دا خبره د دوو کلونو او څلورو میاشتو پخوانۍ ده. حسیب صدیقي وویل چې د ملا عمر د مړینې خبر د استخباراتي معلوماتو پر اساس ورته رسیدلی و او د افغانستان د ملي امنیت رئیس د ولسي جرګې په غونډه کې دا مسله یاده کړې وه.
د مورد مرګ ملا محمد عمر
موږ مخکې د خپلو استخباراتي معلوماتو پر اساس خبر وو چې ملا محمد عمر وفات شوی او د ملي امنیت د ریاست مشر دا خبر د افغانستان له ولسي جرګې سره هم شریک کړی وو. د ملي امنیت د ادارې ویان په پاکستان کې د ملا محمد عمر د مړینې په اړه له پاکستاني چارواکو سره د خبرو یا د معلوماتو د تبادلې په اړه څه ونه ویل. ملا محمد عمر له هغو کسانو چې د امریکا حکومت یې سخت پلاټه کیو او د هغه د منډلو لپاره یې لس میلیونه ډالر جایزه اعلان کړې وه. د سپینې ماڼۍ د مطبوعاتي دفتر یو ویاند اریک شولتز پرون په دې اړه په واشنگټن کې خبریالانو ته وویل
We are aware of the death of reports of the death of Mullah Omar.
موږ د ملا عمر د مړینې په رپورټونو خبر یو. خو د رپورټونو د جزئیاتو په اړه د تبصرې پرته باید وایم چې موږ باور لرو چې دا رپورټونه د اعتبار وړ دي او د ملا عمر د مړینې پر جزئیاتو خبرې نشم کولای. د امریکا NBC ټلویزیون د ځینې سرچینو په حواله وایي چې ملا محمد عمر د پخوانی شوروي پر ضد د جهاد په کلونو کې سړو وهلی وو او غالبا د هپاتایټس، د سږو او د زړه ناروغي هم درلوده.
فرشتہ جلازه وچ تاسو رپورٹ وړاندې کول په همدې موضوع کې پاتې کیږي. افغان طالبانو ویلي چې د سولې د خبرو اترو ټول صلاحیت د دوی سیاسي دفتر لري او د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې په روانو خبرو اترو کې دوی په جریان کې ندي ساتل شوی. د طالبانو له رسمي ادرسه مشال اړیو ته لیګل شوی خبر پاڼې کې دا خبر په داسې وخت کې شوی چې یو خوا د طالبانو د مشر ملا محمد عمر د مړینې خبر خپور شوی او بل خوا ټاکل شوی چې د جمعې په ورځ د پاکستان په مریخار کې د افغان حکومت او طالبانو ترمز د سولې د رسمي خبرو اترو دویم پړاو تر سره شي. په همدې اړه د مشال اړیو خبريال احمد شاه اعظمي په کابل کې د سیاسي چارو لښنن کې پروفیسر نصر الله ستانګزي سره مرکه کړي او په لومړي سر کې ورسخه پوښتلي چې تر دې بیان وروسته به په پاکستان کې له طالبانو سره د افغان حکومت خبرې تری نتیجه ورکړي او کنه. نو موري په جواب کې وایي
اوس دا خبره ده چې وروسته تر دې چې د ملا محمد عمر مجاهد د مرګ خبر خپريږي آیا دغه ویان اوس هم ویان ده کنه؟ ده نو دا خپله تر شک لاندې یو مسله ده. بله مسله دا ده چې زه فکر کوم چې کله چې د چین ولسي جمهوریت د امریکا متحده ایالات او د پاکستان دولت په تېره به د پاکستان دولت د یو مذاکراتو بندوبست کوي په هغه صورت کې زه فکر نه کوم چې دغه مذاکرات بی معنا او راغلو په ده چې سیاسي دفتر صلاحیت لري چې قطر دفتر صلاحیت لري دا یې د معنا ورکوي چې په طبیعي ډول باید د طالبان اسلامي تحریک څو ټوټې شوي وي چې له مختلفو ادرسونو نه مذاکرات خبر را مطرح کیږي او همدارنګه دا چې مثلا مخالفتونه را برسېدل شوي یو ډله یې مني بل ډله یې نه مني مانا دا ده چې دلته دا ګروپونه سره ویشل شوي دي.
ستانګزی صاحب په داسې حال کې چې طالبان په خپل منځ کې ویشلې ښکاري او افغان حکومت له یوې ډلې سره د سولې مذاکرات کوي نو که چیرې دا مذاکرات بریالي هم سي او طالبان اوربند ته قانع سي نو ستاسو په فکر د دغې یوې ډلې په خوله به امنیت تامین سي؟
که چیرې داسې وي او هغه ډله یو ساحه تر خپل نفوذ او واک لاندې ولري په هغه ساحو کې چې د رمز ګروپ تر نفوذ لاندې ممکن سوله داسې او امنیت راشي او داسې افغانستان شمول او یو لاس بیا سوله او ثبات را تامین شي دا عملي نه راځي.
سنګزي صاحب وروستۍ پوښتنه مې دا ده چې د ملا محمد عمر مړینه به د سولې پر روانو خبرو اترو څه اغیز وکړي او د نوموړي مړینه د چا په ګټه او د چا په تاوان تمامې دای شي؟
د ملا نظر په جګړیز حالت کې به په کلي ډول د طالبانو پر روحي باندې ناوړه اثر ولري او د دې هغه واحد رهبری به ماته شي په جملې نه یو هغه شی چې طالبان اسلامي تحریک ته به ضرر ورسوي. ځینې طالبان چې نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره وغږېږي یا له دوی سره شریک شي دا په یقیني ډول داعش ته ځي. په هر صورت په جګړې کې به څه تغییرات راولي اما که چیرې په سیاسي لحاظ یې وڅېړو کله چې مثلا د افغانستان اسلامي امارات یا په بل عبارت اسلامي تحریک په یو لاس کې مذاکرات کول اوس به مذاکره کوونکو ته مشکل دی چې په یو لاس نه اداره شوي مذاکرات ته مخه.
د سیاسي چارو شننکه پروفیسر نصر الله ستانکزی چې مشال راډیو سره مرکه کوله. درنو اوردونکو، له افغانستان او پاکستان ته ورغلی یو فوزی پلاوی د بریګیډیر جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ کې تیره ورځ د پیښور د فوزی هډ کوارټر دوره کړی او د پاکستان فوزی چارواکو سره د ډیورنټ کرخي دواړو غاړو ته په امنیتي چارو خبرې کړي. دغه پلاوی پاکستان ته د سفر او د دواړو هیوادونو ترمنځ پر اړیکو د اغیز په اړه په پیښور کې د مشال اړیکو خبريال غلام غوس کارپوهانو سره خبرې کړي او دا رپورټ یې جوړ کړی.
د مشال ریډیو د سرچینو تر مخه پیښور ته راغلی د افغانستان یو پوځي پلاوی تیر ورځ د پیښور د کور هډ کوارټر دوره وکړه او د افغانستان د بریګیډیر جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځ د لوړپوړو چارواکو سره لیدل کتل وکړل او د ډیورنډ کرخي دواړو غاړو ته د امنیت په ټینګولو او د استخباراتي معلوماتو په شریکولو خبرې اترې وکړې. د سیمایزو چارو کارپوه ډاکټر خادم حسین وایي د دواړو هیوادونو ترمنځ د استخباراتي تړون وروسته دا خبره مهمه ده چې د دواړو هیوادونو امنیتي ارګانونه په یو بل باور یقیني کړي او دواړه هیوادونه د یو بل په ضد د پردې شاته د جنگونو کولو نه ډډه وکړي.
هیوادو ترمنځ تر څو پورې د پولیس د انتظام او د استخباراتو شریکولو خبرې نه شوي امنیت نه شي ټینګېدی او د پولیس د انتظام مسلې او د استخباراتو د شریکولو د عمل په مخ کې ترغه نه شتلې تر څو چې د دواړو هیوادونو دا یقین په یو بل نه راغلی چې د یو بل په ضد پراکسیز یا داسې قسمه ګوندونه د داسې قسمه ګوندونو مرسته نه کوي کوم چې د یو بل هیوادونو کې اړې ګړې راولي یا د هیوادونو په ضد جنگ کوي. زما خیال دی چې هغه تصور یا هغه فکر یا هغه مائنډ سیټ چې د یو بل ملکونو کې د پراکسیز په ذریعه یا د غیر اتحادی ګوندونو په ذریعه اثرات سیاسي ګټیو کې یا ستراتیژیکي ګټیو کې دا قسمه مائنډ سیټ سره د دغه تعاون یا دغه دوړ هیوادونو تر منځ دغه مرسته په مخ کې نشي تللی.
د افغانستان نه پاکستان ته راغلی د پوځي پلاوی د جنرال رحیم عبدالکریم په مشرۍ د پاکستان د پوځي چارواکو سره د ډیورنډ کرخي دواړو غاړو ته په امنیتي صورتحال د هغې وروستو خبرې اترې کړې دي. کله چې د دې روانې میاشتې جولای په لومړۍ نیټه د انګور اړې خوا کې په ډیورنډ کرخه د پاکستانی عسکرو لخوا د یو پوځي پوستې په جوړولو انخته شوې وه او په دغه انخته کې د افغانستان یو عسکر او اته پاکستانی عسکر وجل شوی و. ولام غوس، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو دا
مشال ریډیو ته تاسو غوږ درنو اوریدونکو، د خیبر پختونخوا د 1500 زلو کې د وټون لپاره 3500 نه شاوخوا زیات پولینګ مرکزونه کې د رای اچونې لړۍ روانه ده. دا بهیر به له وقفې سره د مازیګر تر 500 بجو پورې روانه وي. په خیبر پختونخوا کې د مې په میاشت کې د بلدیاتي انتخابات شوي ول، خو د طریق انصاف مشرۍ کې پر واکمن ائتلاف د درغلي تورونه پوري شوي ول. تر دې وروسته طریق انصاف د نوو انتخاباتو کولو اعلان کړی و. شبیر احمد جان د نننۍ انتخاباتو د انتظاماتو په اړه نور معلومات راکوي.
نن سهار 9 بجو نه د خیبر پختونخوا د 1500 په 315 پولینګ سټېشنو باندې پارټینګ امنیت کې د وټونو اچولو عمل روان دی او د الیکشن کمیشن وین سویل خان وینا تر مخه په هر پولینګ سټېشن باندې پوسټ پولیس او اف سی اهلکار هم د څه قسمه بد پیخې مخنیوي لپاره او د وټونو عمل کې خنډه نه اچولو لپاره پځای کړی شوی دی. بلخو د پولینګ سټېشنو دننه د وټرانو نه بغیر هیڅ چاته هم د ورتلو اجازه نشته دی او په دغه پولینګ سټېشنو باندې څومره هم چې امیدواران دي یا د هغې ملګري او دغه رنګ خبریالیان یا د میډیا کسان هم دغه پولینګ سټېشنو ته دننه نه پرېږدي. د الیکشن کمیشن وایان سویل خان وایي چې دغه ټولې پولینګ سټېشنې حساسې پولینګ سټېشنې دي او په غټه شمېره کې په دغه باندې امنیتي اهلکار پځای کړی شوي دي. د پام وړ ده چې په 13 مئی خیبر پختونخوا کې بلدیاتي انتخاباتو کې د دغه 315 پولینګ سټېشنو ریټرنینګ افسرانو رپورټونه ورکړو چې په دغه پولینګ سټېشنو باندې د وټونو عمل ودرول شو، جنگ جګړې او درغلې او بد انتظامي پکې هم شوی وه. نو د دغه رپورټ په بنیاد باندې الیکشن کمیشن بیا انتخابات اعلان کړي وو. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال ریډیو ده.
درنو مشال اډیو تاسو غوږ کې د شمالي وزستان تحصیل شاوا او سپین وام اوسیدونکو شکایت کوي چې د امیر علی پولیټیک تنظیمي چارواکو په بنو کې د کډوالو لپاره دفتر جوړ کړي، خو په دغه ځای کې ورته یو کار هم ان کېږي چې له وجې سختو مشکلاتو سره مخامخ دي. خو پولیټیک چارواکي وایي چې هغه تحصیلونکي دفتري چارې پر مخ وړي. عمر دراز وزیر نور تفصیل سره.
شمالی وزیرستان تحصیل سپین وام او شوا اوسیدونکي وایي میر علی مرستیال پولیټیکل ایجنټ یې تش پیسو او ستونزو ته مخامخ کول غواړي. د شمالی وزیرستان سپین وام اوسیدونکي لیاقت خان مشال ریډیو ته وویل څنګه چې وړاندې دوی خپل کارونه په بنو کیمپ افس کې ترسره کوو هغه دې بحال کړي او دوی دې بې ځایه نه تنګوي. دے لڑکے دا مشرانو لویا جرگا ہم شوا کے ربلل شوے وا
دے شوے چکم سمرا کوم پاغش سپین وام شاملو بیدا خبر پر ڈیرا بحث بن رہو جے دوی سر تسلیف و اصلاح کری دو چی سرنگ دا دے سیمولا مسئلہ دو دا خبر و میڈیا بن اگر چگاوی دے پیسے دے پرا یو چال جوڑ کرا شوائی دے اچتا خال جان مجھ کے تانگ کری دے حالانکہ میرے لی بزر بان حد دا نا خلق تلاشی میرے لی تا دے دا غی خلق دے پورا آغاز زیر سسٹم بحال نکر نو سپین وام او شوا سبو پشاور شه یو غټ پروگرام غدا نو ټولنا اول دار چې د خلک ستونزه حل کول د پورا اغا زړ سیستم بحال کو دا صرف د پیسې د پر یو چل جوړ کړ شوې ده.
فدا خانوای کمی شناختی کارت او ډومیسایل جوړولو کې دوی دا اول نه هم د مشکل سره مخ ول او اوس ورته مشکل هوارولو پر ځای نور هم زیاته ولې شي
چې کوم د استیزاد جوړای کوم شناختی کارت یا د میسایل سوال یا کوم میسټرنس یا نو هغه بجای دغه چې د سہولت پی دوی ویل چې د وزیرستان د اپریشن لوندې تیری شوا چې د ټول خبره د میر دی بانی دغه چورته د ټول پولیټیکل تنظیمي اورته نو سادو چې اورته کېدلا دی اورې سہولت وای ای پی ای طرف نه کچیره او تی بس حالات جوړ شوی وي صدا کې خلتا ډیر تکلیف
کلامو چې په دې اړه د میر علی تحصیل مرستیال پولیټیکل ایجنټ منظور افریدی دفتر سره تماس ونیو نو د دفتر چارواکو وویل چې دغه فیصله په همدې غرض شوه چې د نورو سیمو خلک د وزیرستان ډومیسایل جوړ نکړي. بیا مو بنو کیمپ افس کې د شمالي وزیرستان مرستیال پولیټیکل ایجنټ ظهیر الدین بابر نه وپوښتل. نو دوی وویل چې شوا او سپین وام خلک چونکې خپلو سیمو کې موجود دي نو هلته به ښه وي چې ضروري اسناد یې جوړ شي.
میرلی پی ایم چکن دی ته انسٹرکشنز ورکړي دي هغه دې چې کلی په دې پرپز ورکړي دي بیسیکلی د سپین وام او د شوه خلک نه ډیسپلیس شوه پولیټیکل اډمنستریشن الټا اکټیو دی دا ورته دي چې په خپل تحصیل کې هلته کې تاسو ته موږ مورر او تحصیلدار کول دي هغه به الټا نه کیس پروسس کی میرلی ته به مګر وړي چې کوم روټین ټایم په یو ډاکومنټ جوړولو باندې لګي هغه موږ تاسو ته کوي.
خو د شوه او سپین وام خلک وایي چې د غلطان دفترونه لري او نه لاره چې آزاد تګ را تګ وکړي. نو د ټولو خلکو لپاره چې بنو کې د پولیټیکل انتظامی دفتر د تیر یو کال نه کار کړي د دوی کارونه د هم د غلطه نه بندوي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
درنو درګو مشال ریډیو خبرونه ته تاسو غوږ د شمالي وزستان د شباب ته تحصیل د اوسیدونکو ستونزې تاسو واورئ. اوس پاکستان کې د سیلابونو تازه حال درکو چې په پاکستان کې له قدرتي آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای وایي چې په ملک کې د بارانونو او سیلابونو له وجې شپږ اتیا کسان مړه شوي او شپږ پنځوس ژوبل دي. بلخوا د پاکستان وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف هم په اسکردو کې د بارانونو او سیلاب له وجې د ځپل شو سیمو دوره کړې چې نور حال یې د احمد الله په رپورټ کې اورو.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې درې څلوېښت کسان مړه او لس جوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې نولس کسان مړه او دوه جوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې دولس کسان مړه او شل جوبل شوي دي. په بلوچستان کې اووه کسان مړه او دوه ویشت جوبل شوي دي او په ګلګت بلتستان کې پنځه کسان مړه او دوه جوبل شوي دي. نوموړي زیاته کړه چې د خیبر پښتونخوا او بلوچستان نه علاوه په نور ملک کې بارانونو او سیلابونو د 801 کلو د 15 کونه زیات خلک متاثر کړي دي او د متاثرینو لپاره 244 امدادي کیمپونه جوړ کړي شوی دي چې پکې د 23000 نه زیات کسان میشت دي. د احمد کمال په وینا د بارانونو او سیلابونو لوجې په ټول ملک کې 2050 کورونو ته په مکمل او یا په جزوي توګه نقصان رسیدلې دي او د متاثرینو ته تر دې دمه د 1.5000 نه زیات خیمه ورکړي شوی دي. بلخو د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا PDMA د مطبوعاتو افسر لطیف الرحمن مشال ریډیو ته وویل چې بارانونو او سیلابونو په ټوله صوبه کې 395 کورونو ته په مکمله توګه او 148 کورونو ته په جزوي توګه نقصان رسولې دي. د چترال ضلع په متاثره سیمو کې د امدادي کاروایانو په حق له د نوموړي وینا وه چې تر دې دمه یې ادارې سیلاب ځپلو کې 1515 خیمې، قریبا 3000 پورې کمبلې او 2000 د خوراکي موادو پیکټې چې پکې اوړه، غوړي، چینی، وریجې او نور د ضرورت شیان شامل دي په متاثرینو کې تقسیم کړي دي. بلخوا د موسمیاتو محکمې چارواکي محمد ریاض وایي چې د قبایلي سیمو او خیبر پختونخوا په شمول په ټول ملک کې د پشکال د بهرانونو دا لړۍ به د راتلونکي دوه ورځو پورې دمې دمې سره جاری وي. د ملک په مختلفو دریابونو کې د سیلابي صورتحال په حقله د نوموړي وینا وه
لیکن داغی شدت کی کافی حد پوری کمی را غلی دا دریابون چی دی و مقشان اکارڈنگی روان دی کابل را ورم پا خاص داغی که داغا نیشتا دی کم سیلاب چی جنریٹ شو پا کالا باغ کی آغا اس تونسا تورس دی دا آدھا تونسا نبا دو دری ورازی نفس آغی کی کمی را شد بیا تین تاریخ مانی بدا گدو ترسی
دا یاد ونی دا چی پا ملک کی دا پا شکال دا بارانونو دا دوی ملڑای دا روانی میاشتی دا شپاڑس منیٹی نا شروع شوی دا. احمد اللہ، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
د پاکستان بشریکونو کمیشن د سند او پاکستان پر حکومت غږ کړی چې په کراچۍ کې د نامنیو پر ضد عملیاتو پر مهال له شفافیت کار واخلي او عدالت ته وړاندې کولو مخکې د مشکوک کسانو وژنو او د خلکو ورکولو له کارونو یې ډډه وکړي. د کراچۍ د عملیاتو په اړه د پامیر ساحل دا رپورټ اورو.
د چهارشنبې یا شروع پر مازیګر له مشال راډیو سره د ځانګړې مرکې پر مهال د پاکستان بشري حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف وویل په کراچۍ کې په پولیس مقابله یا د پولیسو او مشکوکه وسلوالو ترمنځ د ډزو پیښې زیاتې شوې دي.
له هغه وخته چې په کراچۍ کې د وسلوالو پر ضد عملیات پیل شوي هلته په پولیس مقابلو یا له پولیسو سره د وسلوالو نښتو په پیښو کې وژنې زیاتې شوې دي. د پولیسو له وینا سره سم تیر کال په هغه ښار کې په پولیس مقابلو کې له 200 زیات کسان وژل شول. نو د پولیس مقابلو په وژنو کې هیڅ وخت وضاحت یا سپیناوی نه ورکول کیږي او پولیس تل وایي چې دا وسلوال وو. پولیس دا هم وایي چې وسلوالو ورباندې ډزې وکړې نو دوی مجبور شول چې جواب ورکړي. خو داسې کم کیږي چې په دې نښتو یا مقابلو کې پولیس هم ژوبل شي، نو په دې کې شفافیت نشته.
په کراچۍ کې خبریال او شنونکی علی رقم له زهري یوسف سره هم نظر دی او وایي په کراچۍ کې که د وسلوالو طالبانو په نوم عملیات کیږي او کله سیاسي ګوندونو سره د تړلو ډلو پر ضد اقدامات کیږي په کې شفافیت نه وي.
مطلب او کوم ملکی کی نه هم لګو د سواد د ٹی ٹی پی یو ملیٹنٹ تو هغه چې افغانستان ته تښتیدلې و او هغه د فیملی 10 کسان غم تو رونه اوري رونه هغه چوت کړی تقریبا 12-15 ورځې په ډیټنشن په شفافیت سره کې بالکل نشته. هغه د ان کریم پاک له دې او هغه د نورو ملیٹنٹس پاک له
دې. د بشری حقوقو کمیسیون مشر زهري یوسف د خلکو نیول او ورکول موضوع ته په اشاره وویل. دوی په دې اړه هم پر حکومت غږ کوي چې قانوني غوښتنې دې پوره کړي. دوی ویل په کراچۍ کې چې کسان ونیول شي نو په رسمي ډول تر ډیر ځنډ وروسته تورن کیږي.
گن خلک نیول کیږي، بیا داغوی کورنو ته معلومات نه ورکول کیږي او تر ډیر ځن روسته پر رسمي ډول تورن کیږي. کاغوی کله خوشی هم کړل شي نو ورته دا نه ویل کیږي چې امنیتي ادارو ولې نیولې ول او ولې خوشی کړل.
زهري یوسف ویل د ورکو کړل شوی یا نیول شوی خلکو کورنۍ د پاکستان بشری حقوقو کمیسیون دفتر ته شکایتونه کوي. د دې په خبره دوی بیا له پولیسو یا د رینجر ځواک له چارواکو د هغو کسانو پوښتنه کوي خو مناسب ځواب ورته نه ورکول کیږي. پر دې موضوع مو په کراچۍ کې د سند حکومت له ویاند او د سند له کورنیو چارو وزیر سره رابطه وکړه خو ورسره په خبرو ونه توانیدو. د کراچۍ د رینجر ځواک دفتر په دې اړه له څه ویلو ډډه وکړه او په کراچۍ کې د پولیسو یو چارواکي د نوم نه ښودو په شرط دا خبره رد کړه چې ګواکې بې ګناه خلک په پولیس مقابلو کې وژل کیږي. د چارواکي دا هم رد کړه چې ګواکې په دې پیښو کې پولیس سرتیری نه ژوبلېږي یا وژل کیږي. د زیاته کړه چې تیر کال له وسلوالو سره په ډزو کې ګڼ پولیسان ژوبل شوي او لسګونه وژل شوي دي.
پامیر ساحل چې تاسو ته رپورت وړاندې کول درنو اوریدونکو د مشال اړیکو خبرونه ته تاسو غوږی وخت مسبخین درنی بجې شوې دي. تاسو کولی شئ چې د مشال اړیو زموږ ټول خبرونه په ویب پاڼه mashalaudio.com هم داراس په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلې لوستلې او اوریدل شي. د خبرونو لنډیز لپاره مایکس پارم عبدالحی کاکړت.
د طالبانو رسمي وایند هغه رپورټونه رد کړي چې وایي سبب بیا د افغانستان حکومت او طالبان ترمنځ سولې دوم دور خبرې په پاکستان کې وسی. دا خبره د طالبانو رسمي وایند زبیح الله مجاهد نن مشال لیډو ته پرالیشل شوی بیان کې کړی دی چې وایي د خبرو ټول سلایې د طالبان له سیاسي دفتر سره سپارل شوی دی. سپینواړي وایي دوی په دې باور دي چې طالبان له افغان حکومت سره د سولې کولو موکل لري. افغان حکومت هم دا ادعا کړې چې طالبان مشر ملا عمر مړ شوی دی. د چهارشنبه په ورځ ماښام له مر ارګ په خبره سوي خبر پاڼه کې وسی چې ملا عمر د 2013 کال د اپریل په میاشت کې مړ شوی دی. د پاکستان د لشکري جنگي وسوالې ډلې د مشر ملا اسحاق ملک اسحاق د جنازې په مراسمو کې نن دغه په سلګونو ملاتړو او خپل خپلوانو برخه واخیسته. ملک اسحاق تېر ورځ په پنجاب کې د نشتې پر مهال ووژل شو. چارواکي وایي په بونو کې په یوه نشته کې دوه عسکر او درې وسلوال وژل شوي دي. چارواکي وایي د تېرې کې طالبان لس وسلوالو نن سهار وختي پر یو پوسته برید وکړي چې وروسته شاته پیل شوه. د خیبر پښتونخوا په 15 ضلعو کې نن له سره بلدیتي ټاکنې ترسره کېږي. له پېښور د مشال ریډیو خبریال وایي د دې ټاکنو لپاره د رایې اچولو لړۍ لا هم دوام لري چې تر 5 بجو پورې به دوام ولري. پاکستان کې سیلابونو له امله د مړو شمېر شپږ اتیا ته رسېدلی دی. دا خبره د آفتونو د انتظام ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته وکړه. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن وایي په کراچۍ کې د امنیتو له پیله راهیسې له پولیسو سره په مشکوکو ډزو کې د وژنو پېښې زیاتې شوې دي. د امریکا د دفاع وزیر وایي له ایران سره شوي تړون به د اړتیا په صورت کې د امریکا لخوا د پوځ استعمال مخه ونه نیسي. د پاکستان او سریلانکا د کرکټ لوبډلو ترمنځ به لومړۍ شلو ورځې لوبه نن ترسره کېږي.
عبدالحی کاکړو چې د خبرونو لنډیزې تاسو ته وړاندې کولو زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال لړیو خبریال احمد الله د پاکستان د ځینو ورځپاڼو اداري لوستې دي او غټي کې په دې رپورت کې راغونډ کړي دي.
وحدت ورځپاڼې خپل اداریه د سولې په عمل کې د پاکستان په کردار لیکلې ده. ورځپاڼې لیکي چې په اسلام آباد کې د افغانستان سفیر جانان موسازی د پاکستان صدر ممنون حسین سره ملاقات کې د سولې په عمل کې د پاکستان د کردار ستاینه په داسې حال کې کړې ده چې ویل کېږي چې د راتلونکي جمعې په ورځ د افغان حکومت او طالبانو استازي یو ځل بیا لیدنه کوي. ورځپاڼې لیکي چې د دغسې لیدنو سره دواړه خواوې خپل منځي اختلافات راکمولې، د یو بل په نظر ځان پوه کولې او غلط فهمي لری کولی شي. ورسپان لیکي د افغان حکومت او طالبانو استازي قدراتلون کې لیدنې په محل افغانستان کې د تشدد د ختمولو او اوربند په اړه سنجیدګي او خلوص سره خبرې اترې وکړي، نو په نتیجه کې د جنگونو څخه ستړې افغان اولس ته آرام او سکون سا اخستی شي. ورسپان په اخیره کې لیکي چې د پاکستان او افغانستان د امن او جنگ دواړه حالتونه په یو بل اغیز کوي، نو ځکه دواړو تبا د جګړې د خاتمه او امنیت د ټینګښت لپاره په مخلصانه توګه یو بل د ملګرتیا او مرستې لاسونه ورغزول او د خپل منځي باور لپاره ګامونه اخستل وی. ایکسپریس ورسپانې خپل اداریه د ترهګرۍ په ضد د اتحاد په ضرورت لیکلې ده. ورسپانې لیکي چې ترهګرۍ د پاکستان په شمول درست نړۍ ته نقصان رسولې ده، نو په کار ده چې ټول قانونه د ترهګرۍ په ضد رايوزي شي او دې د جرړې نه خاتمه وکړي. ورسپانې لیکي چې پاکستان د ایویل سیز څخه زیات د ترهګرۍ په ضد جنگ کې بوخت دی، خو د افسوس خبره ده چې ترهګر او د دوی تنظیمونه خپل ذاتی مقصدونو لپاره د اسلام نوم استعمالوي او عالمانو دا واضح کړی ده چې دې ترهګرو په حقیقت کې د اسلام سره هیڅ تعلق نشته. ترهګر که د هر قوم، مذهب او مسلک سره تعلق لري، هغه د انسانیت دښمنان دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د سیمهلاتو د نړۍ مطبوعاتو په برخه کې تاسو لپاره دوه مقالو ته کتنه لرو. د جرمني خبری اژانس ډی پی ای وای په دې وروستو کې هند او بنگلاديش پر پولې د لسیزو پخوانی شخړې هوارولو په مخه یو تاریخي تړون کړی دی او له سرحد سره اوسیدونکو زرګونو کسانو ته وګړیتوب ورکړی. هلته امریکایي نیویارک ټایمز ورسپاڼې لیکي د 1300 میاشتو پر مهال وسلوالو طالبانو د افغانستان په شمالي ولایتونو کې خپل فعالیتونه زیات کړي او ځینې کلیې نیولې دي. لیکنه وایي پر اسې شنبه یا نه د ملیشو قومندانان پر حکومت تور پورې کړي چې ورسره کومه مرسته کوي. دواړو لیکنو مهمه برخه له انیسه اجمل څخه ورو.
ڈی پی اے خبری ایجنس لکھی چې هند او بنگلہ دیش په پوله اغه زرګونو کسانو ته شناخت یا وګړیتوب ورکړي چې له تیرو اتو شپېتو کالونو راهیسې د پولیس شخړې له وجې د شهریت له حقونو څخه محروم وو. په دې رسیو کې دواړو هیوادونو له لسیزو راهیسې د پولیس شخړې هوارولو لپاره تاریخي معاهده کړې وه. خبری ایجنس لکھی چې د هند وزیر اعظم نریندر مودی او د بنگلہ دیش وزیر اعظم شیخ حسینا 13 میاشت د پولې معاهدې ته حتمي شکل ورکړی وو. د دې معاهدې تر مخه د پولې په کرخه کې بغیر د څه بدلونه د 111 محصوره علاقے با بنگلہ دیش تا او 55 محصورہ علاقے با ہند ورکول کیگی. دا پپولا آغا سیمی دی چھ دواڑو ہوادونو پر لانجا با. خبری ایجنس لکھے چھ ہند با شاوخوا لسر ایکڑ اسمکا یعنی سلویخت کلومیٹر سیما بنگلہ دیش تا حوالہ کوی. مقالہ لکھے چھ دا ہند پا کوچ بہار ضلع کے پا محصورہ علاقوں کے دا بنگلہ دیش پا رنگ پور ڈویژن کے سیدون کو تا دا حق ورکول شوے چھ دا کم ہواد وگڑتوب خوخوی. ڈی پی اے خبر ایجنس لکھے چھ پدغا محصورہ علاقوں کے اسیدون کو لکلون راہی سے بغیر لریاست شوند کو او دواړه هوادونو ورته شهریت هم نه ورکوو. دغه سیمې له حکومتونو پرې شوې وي ځکه دغه سیمې د ژوند د بنیادي ضرورتونو محرومه پاتې وي. بلخوا نیویارک ټایمز رسپانه لیکي په دې وروستیو کې د افغانستان په شمال کې په دریو ولایتونو طالبانو قبضه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې د کابل حکومت د وسلوالو د فعالیتونو په وړاندې د هیواد په مختلفو سیمو کې د پوستو جوړولو هڅې کوي. په افغانستان کې ځایي چارواکو د ملیشو قمندانانو ویلي دي چې د طالبانو لخوا دا پرمختګ لاغرستو شوی دی چې د افغان حکومت اتحادی ځایي ملیشیا له دغو سیمو څخه لرې کړل شوې دي. د نهې پرس د ملیشو قمندانانو دغې جنگیالو پر حکومت تور پورې کړ چې هغې ته په لږه شمېره کې ملاتړ او جنگي سامانونه ورکوي. افغان امنیتي چارواکي باور لري چې طالبان کندوز ته د یوې لویې لاسته راوړنې په سترګه ګوري او که چېرته دا راپرېوته نو دا به لومړی ښار وي چې په 2001 کال کې د رژیم تر ړنګېدو وروسته به د دوی تر ولکې لاندې راغلي وي. په دې وروستیو میاشتو کې وسلوال د ښار شاوخوا سیمو ته غځېدلي دي او د ګاونډیو ولسوالیو کنټرول یې ترلاسه کړی دی. د مقالې په خبره دا هر څه وسلوالو یوازې د دې لپاره کړي دي چې د حکومتي ځواکونو د کاروایو وړاندې منتشره شي. مقاله د ځمکې د بیرته نیولو او د امریکا په مشرۍ د اتحادي ځواکونو لخوا په دې وروستیو کلونو کې افغان ځواکونو ته د امنیتي چارو ورکولو په اړه لیکي چې امنیتي ځواکونو ځان تر هغو لرو پرتو سیمو تر اډو پورې غځولی دي چې هلته خپل ځواک ساتل هم ګرانه خبره ده. د امریکا د هوایي ځواک د ملاتړه بغیر افغان پوست ته اوس معلومیږي چې اکثره د دوی اډې بندې شوي دي او یا د طالبانو پری واک دے.
د سولې پر لور
موږ خپل خاورا
امر غواړو.
یو ناڅا بدرزو شو په بس دغه مړی مراد وسته مال ته دومره پراته دي.
هر طرح کرے بدرنگ ز کدا چی دا غمینه نجوان د سره نست دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي.
موږ ته پند امید نور نه غواړي چې موږ به نه ځمنو کتاب ته ته کینی ټول تخفل فلا غواړي چې نور ور بند کی.
دا د سولې आवाज ده.
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي؟
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبه یا ګل او هرې یک شنبه یا اتوار په ورځو له مشال رادیو واوري.
درنو اردوونکو د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی نشل د پاکستان پسند صوبه کې د راجا داهر په نوم د یو سیاسي مبارز تختونی او بیا د ورجنې په خبرونو اندېښنه خوده. ویل کېږي د نوموړي په تختمنه کې د پاکستان رینجر امنیتي ځواک او پولیس ککړ دي. د بخنی نړیوال سازمان له پاکستاني حکومت غوښتنه کړې چې په دې پیښه کې د ککړو کسانو پر ضد کاروای وکړي. تفصیل ملیحه امیرزاده راکوي.
د بخنی نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل په پاکستان کې د سیاسي مبارز راجا داهر په زور د تختونې او وژنې پر رپورټونو اندېښنه ښودلې ده. دغه د مرګ پخلی پاکستاني او پولیسو د جولای پر 15 نیټه وکړ. اداره له پاکستانی حکومت غوښتنه کوي چې په سمدستي ډول د کیس غیر جانبداره خپلواکه مؤثر او شفافه پلټنې وکړي او د ښکېلو حکومتي قوتونو په ګډون د ذمهوارو کسانو خلاف د مرګ د سزا پرته مناسبه عدالتي کاروایی وکړي. راجا داهر د یو پاکستانی سندي لیکوال زوی و. د غپلار د ناقانونه ګرځول شوي کمپرسته پاټې جی ای سند متحده محاذ سره تعلق لرلو. سازمان د عیني شاهدانو د خولې وایي چې راجا داهر پولیسو او رینجر ځواکونو د روان کال د جون پر 4 په بچ بیمبرو کلی کې ل خپل کوره په یو چاپه کې تختولی و. د عیني شاهدینو په خبره دغه ځواکونو دغه د کور ګیر چاپېره محاصره کړې وه، وهلې ټکولې وه، په زور یې له ځان سره بیولې و. دغه د درک په حکله معلومات تر یوې میاشتې زیاتې مودې معلوم نه و. داغه کورنۍ په سند هایکورټ کې اپیل وکړ چې عدالت ته دې وړاندې کړل شي. وروسته بیا هایکورټ د سند رینجرز واکونو او صوبایي حکومت ته امر وکړ چې وړاندې دې کړي. د راجا داهر وکیل له رینجرز او حکومتي اډوکیټ جنرل نه شکایت لرلو چې په عدالتي پروسه کې د تکتیکونو له استعمال سره ځنډ مخې ته راولي. اداره وایي چې د راجا داهر مړی یوه میاشت وروسته د جولای په 15 نیټه په جامشورو ضلع کې په نوري آباد سیمه کې له لوی سړک سره نیزل ترلاسه شو. پولیسو د نادرا لخوا د راجا داهر د ګوتو نښې تر تصدیق پس کورنۍ ته د مړینې خبر ورکړ. د ځای میډیا په خبره د پوسټ مارټن د رپورت سره سم راجا داهر په تندي وشتل شوی. په پاکستان کې د بشري حقوقو کمیشن او نورو د بشري حقوقو لپاره کارکونکو ډلو په خبره د تیر کال په پرتله روان کال د سندیو سیاسي مبارزو په زور تختونه زیاته شوې ده چې پر تختول شو کسانو د جبر او تشدد خبره کوي چې وروسته ووژل شي. دغه ډلې په دې لړ کې د سند صوبې تر څنګ د بلوچستان صوبه هم یادوي چې نسلي بلوچان هم تختول او ځورول کیږي. امنیسټي انټرنیشنل وایي پاکستان د بشري حقوقو د نړۍ والو مایدو سره سم پابند چې د ژوند او ازادۍ درناوی وکړي او په خپل خاوره د تشدد مخنیوي وکړي. د سازمان په خبره د پاکستان پینل کوډ هم د سړی تختونې جرم ګرځوي او د دې لپاره سخت سزاګانې ټاکلې دي. سازمان وایي کچرې د پاکستان حکومت د راجا داهر د مړینې د کیس سم تفتیش وکړي او ذمہوارو ته په عدالتي دایره کار کې په سزا ورکولو کې پاتې راشي نو دا به د پاکستان لخوا د کورنۍ او نړیوال قانون لاندې د ذمہوارو سرغړه ونوي.
د مشال رادیو خبرونه پر منځنۍ چپو 1420 لنډو چپو 2013 15300 15300 او د انټرنیټ لالارې پر مشال ریډیو ټکی کام باندې په صفاتوګه اوریدلای شئ.
نرنو اردن کو سوښه د نیوز پروګرام روخانه مستقبل. د انساني حقوقو کارکونکو وایي د پښتنو په سیمو کې د بنیادی تعلیم سہولتونه ډیر کم دي او د اعلی تعلیم موقع په کې بیا د نشټ برابر دي. خو د انټرنیټ او کمپیوټر له وجې هر ټول معلوماتو ته رسائی ډیره اسانه شوی او پښتانه ځوانان کولی شي چې د انټرنیټ په ذریعه د نړۍ پر مخ تللي هیوادونو ته د اعلی زده کړو لپاره ځانته موقع ولټوي. دا مشال رادیو روحانه مستقبل په خبرونه کې درته د دې پروګرام کوربه منور شاه دی چې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق له معلومات درکوي.
د مشال رادیو روحانه مستقبل خبرونه کې د خپل کوربه منور شاه نه کې پیرزوونی او سلامونه قبول کړي. د تعلیم کارپوهان وایي بنیادی تعلیم د هر انسان د امروزه ژوند تیرولو لپاره بنیادی حیثیت لري. خو په نړۍ کې د پرمختګ لپاره اعلی تعلیم او تحقیق ډیر ضروری دی او د دغلارې پرمختللي هیوادونه د کائنات د بیلابیلو برخو سیړنه کوي چې پکې د انساني ژوند ښه کولو لپاره وسیلې ګوري. په موجوده وخت کې نړۍ د انفارمیشن ټیکنالوژي او انټرنیټ لوجه په یو کلی بدل شوې. خو د پښتنو په ځینو سیمو کې لا هم د تعلیم بنیادی سہولتونه د نشټ برابر دي او د انساني حقوقو ادارې وایي چې په دې جدید دور کې هم د پښتنو په لکونو ماشومان د تعلیم نه بې برخې پاتې کیږي. په دې حالاتو کې بیا د اعلی تعلیم موقع لا نوري کم دي. خو که یو تن استعداد او قابلیت لري نو کولی شي چې د نړۍ د پرمختللي هیوادونو تعلیمي ادارو ته د اعلی تعلیم لپاره ځان ورسوي. د روښانه مستقبل په دې خبرونه کې مونږ وخت په وخت تاسو ته د بهر نړۍ د تعلیمي موقعو په اړه تفصیل درکو. دا وار پکې په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا معلومات اوري. د سوات نورخان چې دا مهال په جرمني کې د کمپیوټر انجینرینګ تعلیم ترلاسه کوي دغه هیواد ته د اعلی تعلیم لپاره د تګ په حق لوي.
دا ډیره مخکنی خبره ده. ما یو پروګرام اوریدلی و د وایس اپ جرمني نه دم پر ریډیو باندې نو په هغې کې ما هغو داسې یو ملګری انوایټ کړی و. هغه دا خبره وکړه چې زه د 12 نه وروسته بیا ما د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته اپلای وکړه او د اعلی تعلیم لپاره جرمني ته لاړو. نو هغه چې کله ما دغه انټرویو واورېدم د هغې نه بعد بیا زما هم دا خواهش پیدا شو او بیا زه لاړم جرمن کونسلیټ ته. په کراچۍ کې هلته کې داغونه معلومات وکړو چې یاره زه جرمن ته تلل غواړم، د دې څه پروسیس دی؟ نو هغو ماته یو دوه کتابونه راکړو، چې یو کتاب چې هغه د جرمني کې چې څومره کالجونه د هغې متعلق و، بل کتاب چې په جرمني کې څومره یونیورسټیان د هغې متعلق و. نو هغه ما سټډي کړو او د هغې سره سره هلته په کراچۍ کې یو جرمن کلچر سینټر دی چې ګوت انسټیټیوټ ورته وایي، د هغې ډوډۍ سیمه الله کو هلته زه ولاړم. او هلته چې کله زه ولاړم نو ما ته نور هم زیات انفارمیشن راکړو، او هلته نه ما جرمن لینگویج کو یو کال کورس مې وکړو، او د هغې نه بعد چې دی ما جرمن لپاره اپلای وکړو، ما ویزه میلاو شو جرمن ته راغلو.
نوموړی زیاتوي هغه چې کله جرمني ته تللو نو هغه وخت کې پاکستان کې ډیر کم خلک داسې وو چې انټرنیټ او کمپیوټر ته یې رسایي لرله، خو اوس هر تن د نړۍ د هرې برخې معلومات ترلاسه کولی شي. دا چې په جرمني کې د اعلی تعلیم لپاره په داخله ترلاسه کولو کې یې کومې خبرې بنیادی کردار ترسره کړي، نورخان وایي.
زما لپاره چې کوم زما بهر ته راتلو کې اهم رول چې هغه جرمن زبان چې هغه زده کولو پلی کړی و، چونکه مالته کې یو کال کورس کړی و ګوت انسټیټیوټ کې د کراچۍ نه. نو دغې نه بعد بیا ما دا خپل د اپلای دغه وکړو، اپلای مې وکړو جرمني ته، او په دې کې ما ته ډېر اسانی و د ژبې زده کولو نه بعد.
نوموړی وایي هر هیواد د تعلیم په بیلابیلو برخو کې ځانګړی حیثیت لري. په جرمني کې د ځنې نورو څانګو نه علاوه انجینري هم په نړیواله کچه مشهوره ده.
جرمني کې د جرمن تعلیم چې په پوره دنیا کې یو خپل ځانګړی حیثیت لري، تعلیم یې ډېر ښه دی، په پوره دنیا کې منلې تعلیم دی. او د دین علاوه مخکې به تعلیم چې اوسې په جرمن ژبه کې وو، اوس تاسې هم ډېر زیاتې یونیورسټیان شته چې سړی به په انګلیش کې سبق ووایي. بل دا شی دی چې جرمني چې دی د هغوی اکانومي ته ډېر زیات انجینیران ضرورت دی، او انجینیرنګ فیلډ کې چې دی چې یو سړی انجینیرنګ فیلډ لپاره جرمني ته سټڈی لپاره راشي دا به ډېره ښه، خاص کر الیکټریکل انجینیرنګ، میکانیکل انجینیرنګ، کمپیوټر انجینیرنګ او داسې نور د انجینیرنګ فیلډس چې دي، په دې کې سړی کوالټی ایجوکیشن حاصلولی شي. د جرمنی نه ډېر آسان دی، ارزان دی، او ایجوکیشن کمپلیټ کول نه بعد چې دی جاب چانسز هم ډېر زیات دي هلته کې کال ته میلاو نه شي، چونکه جرمنی هغه ایجوکیشن سټنډرډ دومره هاي دی چې هر ځای کې جرمن انجینیران ته جابس میلاویږي.
نورخان وایي په جرمني کې یو زده کوونکی د تعلیم ترڅنګ په هفته کې 40 غنټې کار هم کولی شي، خو هغه لپاره بهتره خبره داوي چې یو تن د جرمني ژبه ویلی شي. نوموړی د نوي کول په نوم خپل پیغام کې وایي چې د خپلو ناکامو زمواري په نوره دنیا اچول مناسب نه دي، هر فرد او ملت د خپل مهنت په نتیجه کې پرمختګ کولی شي.
یو سړی چې محنت کوي، سبق وایي او مخې ته تلو کوشش کوي، نو هیڅوک دغه لار نشي نیوی. لکه څنګه چې موږ فکر وکړو ترکی ته وګورو، ترکی به د تیر لس دولس کاله کې ډېره ترقي کړله، ډېر مخ په وړاندې تللی. د دې نه علاوه که سړی خیال وکړي ملایشیا یو ډېر اسلامي ملک دی او ډېر مخ په وړاندې تللی ملک دی او روان دی، نور هم ترقي کوي. نو دا خبره چې یاره یورپ او امریکا او ناټو دا د اسلام مسلمان خلاف تا او دودا ترقی ته نفری دا خبر صحیح نه ده. کدا سی وی نو ولی به ترکی ترقی کولا، ولی به دوبی ترقی کولا، ولی به ملائیشیا ترقی کولا، ولی به چاینا ترقی کولا.
نور خان په جرمنی کې د انجینیرینګ اعلی تعلیم کوي، وای په پرمختللي هوادونو کې ځوانان ډیر زیات مهنت کوي او همدغه یې د پرمختګ راز دی. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له نور معلومات هم درکو د یوې لنډې د مې نه پس. مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو خبرونه روښانه مستقبل اوري چې پکې دا وار په جرمني کې د اعلی تعلیم په حق لا تفصیل درکو. د لړکې مو د جرمني ډیوس برګ یونیورسيټي کې یو زده کوونکي سره خبرې کړې.
زمان نوم عمر ده، عمر ده ورز میرلی شمالي وزیرستان، او نن سبا دلته ډیوس برګ اس ان یونیورسيټي شه پولیټیکل ساينس ډپارټمنټ سي پی ډی تر غلې د پاکستان ایچ سی 90% پروگرام باندې دلته زوس پی ډی پروگرام ما شروع کړل.
عمر داول نه مپختلی جرمنی ته د تګ نوړاندې سمره تعلیم او د کوم ځای نه کړې. هغه وای
په ابتدایي تعلیم د خپل کلی سکول نه ګورنمنت های سکول عدتنه مو هلته نه حاصل کړی ده. بیا زه ایچ ایس سی بی اے دپاره ګورنمنت ډیګری کالج میران شاه ته لاړم. نو هلته نه ما دا ډیګری وکړلې. بیا هغې نه بعد ما ایډمیشن وشو قیداز نیوکتی کې. قیداز نیوکتی ایډمیشن وشو هلته ما ماسټر وکړلو نیشنل انسټیټیوټ آف پاکستان سټډیز نه. نو ماسټر سره ما ایم فیل هم بیا شروع کړو چې ماسټر مې کمپلیټ شو. ایم فیل کورس ورک مې څنګه کمپلیټ کړو. نو ماته جاب هم ملاو شو موټر وے پولیس کې انسپکټر وم زمخ کې. ما هغه سره جاب هم ورسره کولو او ایم فیل هم کولو. نو ایم فیل مې کمپلیټ شو ڈپارٹمنٹ نه تنگ شو موټر وے نه هغه مې پریښودلو. بیا راغلم ایجوکیشن ته کالج کې لیکچرار شول. کالج کې بس دلته دس کال سیټ پسې پی ایچ ڈی خواهش مې چې پی ایچ ڈی وکړم. نو هغه ما ایچ ای سی دا 90% سکالرشپ نه اوسري. ما یو مرګره دا احسان الله مسعود هغه ما ته وی چې زره ته اپلای وکړې شي ته. نو بس ما اپلای وکړه. نو الله مې ربنی او بس راغلی دلته دلته کار کوو.
د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن یعنی ایچ ای سی بهر هیوادونو کې د پی ایچ ڈی لپاره وظیفه ورکوي. عمر داوړ د دې وظیفو د شرایطو په اړه وویل.
دې شرایط کې کوم یو 18 ایئر ایجوکیشن وو. مطلب دا چې اتلس کله ایجوکیشن پاکستان مطابق کې تا ایم فیل کړی په خپل فیلډ کې کوم تا فیل دی. مطلب سوشل ساينس یا نیچرل ساينس چې کوم موږ آرټ ساينس ورته وایي پاکستان کې. نو هغه یو کوالیفیکیشن یې غوښتي چې دا دې پوره وي. بل یې هغه سره چې تا ریسرچ پرپوزل وي در سره. نو دا پیلا چې کوم کنډیشن وي. بیا چې کله موږ دا شوینه جواب کړل اچھا هغه سره یو بل شی دا و چې دا ایچ ایس دا چې کوم دا گیٹ دی دا این ٹی ایس چې کوم دا هغه ریزلټ یې غوښتو. هغه مطلب دا 70 پورې مارکس چې وي نو هغه کې بیا پاسیبلیټیز دی چې تا شارټ لیسټ چې انټرویو ته شارټ لیسټ.
نوموړی وایي انټرویو ته د تللو نه وړاندې پکار وي چې یو امیدوار په بهرنیو یونیورسټو کې د داخلي معلومات او منظوري ترلاسه کړي.
په انټرویو ته چې کله شکلیف کې چې هغه کنډیشنل وي اته دا پاره کنډیشنل وي چې مطلب ته به اکسپټنس لیټر پیدا کوي د جرمن سپروایزر نه کته چې په جرمن لپاره اپلای کړی. نو هغه دا پاره لګدای چې سړی مهنت کوي مهنت داسې کوي چې څومره جرمن کې یونیورسټي دی ته هغه سرچ کوي. محنت انٹرویو
د اعلی تعلیم کمیشن چې کله وظیفه اعلان کوي نو پاغه کې د یو شمیر ملکونو نمونه ورکړی شوی وي. عمر داوړ وای دغه کې د درخواست جمع کولو په وخت پوره معلومات او پاملرنه پکار وي.
هغه کې د خیال دا کوي چې خو په فرم کې هغه ملک لیکاته چې پاغه تا کوم سبجیکټ ته په ملک شه وي په یونیورسټي شه وي خلک یې پریفر کوي. بلا ملک فار ایگزامپل منگا پول سے جرمنی ہو آسٹریا ہو فرانس ہو یو سلیکٹ کی کم خلکم مطلب فرانس آسٹریا سلیکٹ کری ہوئی آگے تھا شارٹ لسٹ نشول بولے کسی آگے سر سے کولابریشن پروگرام نشتا جرمنی کم کسان سلیکٹ کری ہوئی جرمنی آگے شارٹ لسٹ چول بولے جرمنی سره دې پروګرام روان دی. نو دې چې نه دا سره یې لګ الته خیال کوي یار چې سی چا چا سره پروګرام نه تا او چا سره.
عمر داول دا وخت په جرمنی کې په سیاسياتو یعنی پولیټیکل ساينس کې پی ایچ ڈی کوي. وای په بهر هوادونو او اعلی زده کړو کې هر زده کوونکی په خپل مهنت کوي. استادان ورته صرف لارښوونه کوي. په کار دي چې پښتانه ځوانان د اعلی زده کړو لپاره د زیات مهنت کولو عادت جوړ کړي. په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له معلومات اوري. نور تفصیل هم لرو خو د یوې لنډې د مینه پس مشال ریډیو سره اوسئ. د مشال ریډیو روخانه مستقبل خبرونه کې درته په جرمنی کې د اعلی تعلیم په حق له معلومات وړاندې کوو. د دغه هیواد په کولون یونیورسيټي کې د پی ایچ ڈی یو زده کوونکی راته د ځان په حق له ویل.
دا زمانو ملياس ته ز د پختونخوا د سیمه تیمرګری اوسیدونکو هم ما د لسم جمعات نورست بیا لکه د پختونخوا نمړی کالج چې د اسلامي کالج دا غینه می دولسم پاس کو او بیا د ملکن یونیورسيټي دا غینه می شپړسم کو په بایو ټیکنالوژي کې بی اس انس دا غینه بعد ما ایم فیل وکړو په قائد اعظم پوهنتون نه او الته چې زما کم ریسرچ ایریا وا غا هیومن جنټیکس وا ځکه چې د پاکستان کې یا په پښتنو په سیمو کې دا په خپل منځ کې ودونه ډیر کامن دي نو هغه په وجه باندې زمونږ په هغه علاقو کې موروثي بيماریاں هم ډېری دي نو په دې کې زما انټرست وو او دا غینه بعد ز المان تر عالم او پی ایچ ډی لپاره
الیاس احمد وای که څه هم د پاکستان د اعلی تعلیم کمیشن د جرمنی لپاره یو شمیر وظیفې اعلانوي خو هغه په خپل د یوې بلې وظیفې د لارې دغه هیواد ته تللی دی.
جرمنی یا آلمان چې دا یو لوی اداره لري د ډی ای ډی په نوم باندې چې هغه د مختلف سکالرشپ ورکوي چې کم غریبانه ملکونو لا یا چې کم ملکونه هغه پرمختګ کوي دا هغه لپاره هم لکه د ماستر لپاره پی ایچ ڈی لپاره د ټیچر مختلف پروګرامز وي او دغه معلومات د هر ملک چې کوم د دې سفارت ته د غوی په ویب سټ باندې هم د معلومات وي باقي زه دلته څنګه را لمنو دلته په جرمنی کې هر پونتون چې دی یا چې کومه فیکلټی غوی خپل یو پی ایچ ڈی پوزیشن هم اناونس کوي چې هغه ته د ټوري دنیا نه خلکو ته اپلای کولې شي نو ما په کوم مضمون کې هغه پوزیشن ما لاګي په ویب سټ دی زه په یونیورسيټي اف کولون کې هم د دې په ویب سټ باندې معمون ته بیا د دې چې ما چې کوم دلته پروفیسر دی زموږ د پاکستان نه دا غوي سره یو قسمه کولابریشن هم نو دا غوي زمونه په اسکایپ انټرویو وکړه او زب دا دغه نه بعد زموږ سلیکشن وشو د عالم جرمنی ته.
الیاس احمد زیاتوی چې جرمنی نیخ په نیغه هم د ډی ای ډی په نامه وظیفه یا سکالرشپونه ورکوي چې د انټرنیټ د لارې هر تن په اسانۍ سره لټولې شي. الیاس احمد وای په جرمنی کې د اعلی تعلیم په لړ کې ورغلي پښتنو ځوانانو سره د سلام مشورې او په هاوی لپاره یو ټولنه هم جوړ کړي.
دا ګروپ چې کوم نه موږ په المان کې چې څومره پښتانه دي کاغه د افغانستان دي یا د پښتونخوا یا په نومې پښتون چې دي اچ کله المان ته راشي نو موږ په سنه سره طریقه سره دا سره کانټاکټ کو بیا موږ دغه ګروپ ته هغه ایډ کو دیش داسې علاقان دي چې هغه دلته المان ته په خپل خرچه راځي د ماستر د پاره خو هغه ته بیا د سکالرشپ پته نه لګي یا هغه غریبانه بیا به هر کار کوي نو موږ کوم علاقان چې هغه ته پی ایچ ډی کوي یا هغه ته د سکالرشپ پته وي نو هغه موږ په هغه ګروپ کې دغه باره کې پوسټ کو یا چې کوم نوی علاقان راځي نو په یو خار کې چې مخکې نه پښتون وي نو هغه لکه دغه ځان سره موساتي د اصل بمونتو کې مدد کوي یا پاول نه چې سړی راشي د خار دی سب دا څه پته ونه نو هغه ګایډ کی او بل چې د یو خار نه بل خار ته کم سوق زی نو موږ د یو بل سره روابط ساتو یا چاته په یو فیلډ کې څه ګایډ لاین ضروري نو هغه په ګروپ کې پوسټ کی یا زه په دې شي نه پوهیږم یا مال څه ګایډ لاین را کوي نو زموږ سره دلته په دې ګروپ کې شپېته علاقان دي چې پای کې دیش پښتانه چې دی هغه پی ایچ ڈی کوي سوق ماستر کوي دا په مختلفو څانګو کې د طب په شوبه کې د انجینرینګ په شوبه کې د فلسفي په شوبه کې په هر شوبه کې زموږ سره پښتانه علاقان دي.
نو موږ له پښتنو ځوانانو ته څه پیغام لري؟
تنو چې کوم زده کوونکی دي ما پیغام دار دي چې پښتانه چې کوم دي دا ډېر لوی استعداد لري او دا په یو میدان کې د چانا کم نه دي خو زمون سره معلومات مونږ نه لرو نو چې مونږه تعلیم واوستو زمون چې د کم حالات سره مخامخ یو دغه حالات مقابله هم په یو شي کولای شو چې هغه تعلیم دي او د تعلیم چې مونږ کو بهر ته دراتلو د پاره ډېر مواقع دي په هر ملک کې نو صرف او صرف چې موږ فوکس کو په سټډي باندې نو موږ ځله نه دی بیلل په کار موږ له مهنت په کار دی موږ هر ځای ته رسیدې شو.
الیاس احمد د جرمنی په کولون یونیورسيټي کې پی ایچ ډی کوي وايي د انټرنیټ نه یو تن ډیر په کم وخت کې د ټولي دنیا معلومات ترلاسه کولی شي نو پښتنو ځوانانو ته هم په کار دي چې د دې نه په ګټه پورته کولو پرمختللي هیوادونو کې ځان لپاره د اعلی تعلیم موقع ولټوي. او هم په دې ځای د نن ورځې روښانه مستقبل خبرونه سرته ورسیده. تاسو هم که په دې پروګرام کې برخه اخیستل غواړئ او یا کوم وړاندیزونه او پوښتنې لرئ نو په دې شمیرو ټلیفون وکړئ او خپل پیغام ریکارډ کړئ 0024 202 202 یو یو دو سلور یو دو یو او اوس خپل کوربه منور شاه ته اجازه ورکړئ. خاد او آباد اوسئ.
اس عمارت کی نیو اتنی مضبوط ہے.
دنڑے رنگونا
دنڑے حیرانون کے قصے انٹرنیٹ او فلمی خبرونا
ارونے د چارشنبے او خالی پاورز
اور دلے مہے روئی